کابل کې لس بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه دینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوی ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناق افغانستان خبری اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوي چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې کله خولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 پیلېږي. د کرکټ بورد ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کی. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500 لوبه د روانې چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې 20 لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاه پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدانې په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاه پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي.
خبرونه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوي دي چې په اسلام آباد کې د ځینو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوي دي. پر دې مسلې دلته شغیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله اونیزه غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځیان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تا تربت تروان و چې د بلوچستانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. راپشم د خپرونې میلمنو ته د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خپرونه کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډېر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په تیرو میاشتو کې دغه بلیم گیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د پخپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې وو، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي، دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندې کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لوري ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نه شي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ ورته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بله مومند صاحب نه واورو. مومند صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد را وسپاري، دا د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پوځ باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نن د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زهره بلوچ هغه خبري غونډه کوله داغه کې هغه همدغه ویل چې منګه یو وار بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونیس یو هغه دي پاکستان ته ورس پاری دغه پیخه د دربند چې کم پیخه د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاری او دغه غوښتنن دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغسې د دینه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چارو وزیر هم کړې وه امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لري کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی ذبیح الله مجاهد هم وروسته کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی نو هغه د دې مخه ولې نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان په خپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو همدغه ځینه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی نو کېدی شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبرې کړې دي نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدی شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزي وبخي جان اڅکزي هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو انتقامي بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکې دلته وي او لدې صاحب د ده په وینا د اڅکزي په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري
سوای
پاکستاني رسنۍ سوای چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کېدی شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدی شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي نو هغه ویل اوس موږ او د امریکای یو دریز دی موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګري سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی نو هغه و چې کېدی شي چې په لومبي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه ده ترګري هغه په شریکه باندې موږ هینډل کو دغه هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اکبر صاحب د ترګري په ځای جګړه په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا بي پيلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېرې حمله وکړې او دوامدار حمله وکړې. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر ځان مور واوښته دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت نتیجه ورنه کړه اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چېرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زموږ او تاسو دا پوهېږي چې دغه د دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بی پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو پارته یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دی ونه لټوله چې دغه مسایل د په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې تي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې موږ غواړو اکثریت موږ یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانع نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او دغه نه مخکې دغه سرحدونو کې دغه مشکلات، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه
پاکستان وزیر اعظم وار وار چکم نگران وزیر اعظم چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چکم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کی دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره خبرې وشوې، طریق طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د طریق طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو، دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، دغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی، پویاد وي د کله چې سباندې دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې ټي ټي پي سره پاکستان، بیا اوربند هم وشو، بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر و تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو، ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې. هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده
نه، یو بل
پوځي چارواکی
نه دی. نو دغه خبر از ما پیاد شو، هغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر بوګر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستانو سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم دوی خو غوښتنې ډېرې سولې سي، خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې. او په ځای د دې چې فرضاً پښتون چې کله نیول شوی دی، له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې، هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت یې تهدید کړو. دا څرګندونې سره اورو
په ټولو نه غټ سمګلر، په ټولو نه غټ ډاکو، په ټولو نه زیات بدماش، په ټولو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چنن پولیس هم بے وسه دی، نن اف سی هم بے وسه دا، نن اف آئی هم بے وسه دی، نن هم نور داسی ریویز هم بے وسه دی. دا پاکستان دا فوج نا علاوه چه چومر سیکیورٹی داری دی دا طول بے وسه دی. اگا موجو پیجنو دی مشترا مخامخ شی ایوان چه پا فوج که دا ننا کتاسو تا پکر وی دی مشترا ملاوی جی را ملاوی جی پشتنو هم یو سوچ اختیار کرده دی، پشتنو افسران و سپایان هم پا دی بانی پوشوی دی چه دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی، دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابروالی فوج ندی، دا صرف دا پنجاب دا حفوظ کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی. تم چی چمرا زولوی، تم چی چمرا تکوی، تم چی چمرا چی چمرم تخفا کوی، پا دی باندی مش خوشحالی جو آپ دی باندی چه ده مش روح تا تسکین وشی چه ده مش دشمن معلوم دی، ده مش روح تا تسکین وشی چه مش دشمن پیجندلی دی. تبا دیر آتاوه پا چه کلازا ریماند بانیوم دلاسون ای را تدلی و بیار آتاوه چه افغانستان دیر در بانی گران دی. ما ورتاوه چه کازه در تاوه ما چه دیر آبانی دیر نا دیر نا دیر آبانی گران دی.
دا ده علی وزیر خبری وی په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي، نرم شي، سخته شي، په دې برخه به د اکمر صاحب نظر هم وخت. اکمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي؟ تاسو مخکې ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه، امریکا او ناټو 40 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کړو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه. همداراز د شوروي اتحاد قواوې له افغانستانه وتلې، د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شوه، خو بیا بېله خبره ده. حتی د ویتنام جګړه، د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي، څرنګه همداسې نه ده؟
یقینا زه په دې باور یم. ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی، بلوچ سره دی، سند سره دی، پښتنو سره دی. او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه، چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي، پښتونستان آزاد کړي، مستقل واچي. پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي، پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي، پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي. بلوچ هم همدا خبره کوي، بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي. بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ، خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی، دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته، دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی، دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري. نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی، یعنی دوی خپل برخه غواړي. سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهم ایالتونه دي، او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس، لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي. ټول قوت د پنجاب سره دی، او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دوی مخالفت کوي، بلوچ سره کوي، سندیان سره کوي، یوازې پنجاب دی. دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي، دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي، دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کي، دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ ته راکړي، زمونږ حق راکړي. مثلا پروژې ټول د دغې ایالتونو د امتیاز چې اخلي هغه پنجاب ای اخلي. نو مشکل دلته دی. اوس دا
او به خیستاسو خبره پرې کوم، خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده، که د تحریک طالبان پاکستان خبر وکړو، تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمه چې دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پریښودل شوې، دوی پکې د خپل خوښي شرعي نظام نافذول غواړي، دوی دغه غوښتنه لري. او هغه سره پاکستان ریاست و چې موږ سره کله هم دا نه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي، د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي، نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک و، دا اوس څوک کوي، او دوی چې موږ امن غواړو، دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي، دغلته کې دې جنګ بند کړل شي، دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو، بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادې غوښتونکي دي، هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو، موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو، موږ د پاکستان نه بیل شو، هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې، که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي. دغسې تر دې پورې د اکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی، هغه هغه لیکنه ما کتله، نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي، نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پی ایک کې شامل کړي، نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي، تاپی پروژه ده نور، چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي. د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي، چین دی، هندوستان دی، دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي، خو کاروبار یې په ځای ساتلې، تجارت یې په ځای ساتلې، تجارت څه نه وایي. نو هغه وایي چې یوازینی حل، وختي څنګه اتمر صاحب ویلي، یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده، په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شاه نه وروسته، له هغه سره د اسلام آباد روابط خراب و. که څه هم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي، د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب و، د پرچم له حکومت سره خراب و، د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب و، بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی هغوی ترې ګیلمن و. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی، ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره، طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کیدو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله و، مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې و ویشتل چې سم حکومت راغی، له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب ځلان جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بېطرفه خبریالان یا پوهان هغوی سره خبرې کېږي، نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوري حکومت دی، پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي، هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي، پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي، او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي. او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا وایي چې موږ خپله پالیسي بدله کړې ده، سټریټیجیک ډیپ چې کومه پالیسي وه، سټریټیجیکي جوړتیا چې کومه پالیسي وه، دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبر دا دی چې څومره هم هلته کې پوهان یو هم دغه وایي چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پرېږدي په خپله به هر څه ټیک شي.
دا دی، لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څرنګه پاکستان روان کړی دی، پاکستان په خپله له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه، هیڅکله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه و، لکه نن سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پورې شوي دي، سترې محکمې حکم پرې کړی دی، دی بیرته راغواړي چې په انتخاباتو کې دی بریالی شي. بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی، او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسایی چې خپرې شوي دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري، له سندیانو سره لري، له پښتنو سره لري، او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري، په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی؟
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی، هم اقتصادي مشکلات لري، هم سیاسي مشکلات لري، هم امنیتي مشکلات لري، او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسی. یوازینی لاره دا دی چې اول خو دغه نظامی د پاکستان نظامیان د پونلکي حکومت کار نه لري دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسو نه شئ لګولی. نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې، او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي، زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي. اوس مثلا افغانستان سره دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو. تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل، موږ داسې نه وایو چې دا